آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یوه نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یوه مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثرې نه دي تمامې شوې چې د بېوزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمامې شوې دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارده ډالر مرسته کړې ده خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بېوزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوو عزیزانو د لاټو پروګرام لنډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه یو متقاعدم تقریبا 2 کم 8 کلن یم نور عاید نه لرم کور کرا ورکوم ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم دغه عمارت چرغلی دی د موږ تقاعد نه کوي ده خو ظلم دی ده خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلی وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرامت دی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم پلاست دی د موږ سرنوشت سست دست خلکو پلاست دی
السلام علیکم و رحمت الله د آزادی رادیو ټو د کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د رادیو خاص ډک سلام علیکم یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې وسه جان سړی ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده ماته یې دا راواستوي هغه د رقم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه په نوم نه کې کابل بانک ته هغه بیا ته 15 لک افغانۍ درکوي ما زه دا پیسې ور نو ما سره سره خلاص وسړی غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته دی 15 لک افغانۍ را کې بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم و دی هغه شاغه پیسې ورک بیا به تا 15 لک افغانۍ نو ما سره په خلاص وسړی غل دی نو ما وجا 15 لک افغانۍ دی هغه بازار واخه مدلک افغانۍ به تی ته درکم هغه 15 لک افغانۍ زما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژره تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم میسه جان دغه کی ته د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولاد باغران ول سوري د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما د ازادي رادیو څخه مدا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غیر د ټول ول سوري ته چې هغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوري سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی ولاس دی په شمه ته د نو د اسلامي امارات څخه هم دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خ دی راوستي اتصالات راوستي نور وخت نه نسمه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان حکیم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم ژو تاسو وګورو لښت ډیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې. دا سی پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي، ربیخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي معیبین دي. د تېر حکومت شیم هغسي هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبان خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغه باندې ما غږ دی ورور چې دغه ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پشین له کاکړۍ توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ دا درې کاله کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته مالوته نونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منی لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منی لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان جکپوري چارواکي ټول زموږ دا غږ واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او سمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او له یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي، ور په ور مخ په لوړې ځي. باید د دوکانداران په نرخنامه کښې شیر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېده ګرانې ورکوي. دا د دوو خلکو پای څه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسېږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازی کوي او یا هم د جیلی په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد سي. نور څه نه لرم. نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کوي وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګري که ښځې که نارینه په بخش کې کوم خبریالان چې زهیري وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستي. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو رولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وایي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشینی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، زموږ ویزې لګي، کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یم، به د افغانستان ویزه نه لګي، په چې خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو لهم پکار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې په غور وکړه، د افغانستان حکومت په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو پیسې خو مه سېځئ کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دې ټول زنده باد، الله هم خوشحاله او آباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه. احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند وزات څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنې سته که چیرې نه وي بیا د دې متقاعدینو د معاش دپاره دي هغه سو روپۍ چې امانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوي دي او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلې دي د هغو څخه دې راوړې هغه وخت طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کې شکیل دي ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره ازاده کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلې نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفولو یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دوی و مشکلاتو سره نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دي د ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من یونس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه هغه څوک دی چې انسان ته یې نه پوه رسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړی سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د عمارت تر مشرانو پورې ورسېږي دا زموږ په هلمند په کلیګاز په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتری ودري دا سوال مې ورسوم.
محمد لغمانه ام دا د لغمانه لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دغه باطله د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي نو ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ زمنگا حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا په افغانان خپل تصمیم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یو شیدا دا چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي بیا له دې چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو ورور دا ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د بې سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د یي د خوني نایلې ته خبره وي یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې ښځې هم ټولې کړي وروره دلته داسې په سوو خلک دی روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي وایي نن یې د روړو سهار یې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځې ته کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستاني پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستاني پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په د هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 22 201.
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی، ولې لا هم شاوخوا 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل کسرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې 30 کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و، که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، هغه رقم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغه 3 میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملاً صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا اړمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
زمنګ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي، خو دادو هېڅ پته نه وځي کله براسي نو کار چاته معلومات ستا مشته دي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای دپاره دي مرته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، ز سید رضا منسلانیم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه. زه د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زوی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که هر ورور هر مسلمان که یې ورمعلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 4 2 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ در لاسه کې. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر. همزله لامنې ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نظر کې شوې ده چې په سلام وي څو کالې تر وکړنه پاتان دي کار څه معلومات نه مو ته په داس نه راځنګ وي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دیني مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 1 1 1. او بل شمیره ده: 0 1 1 1 9 1 1.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یې او چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 1 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بله اتصالات شماره ده غم در توانیم چه ساده شماره ده صفر اتاویا اوسولس پاک شپیتا نه چلوی یعنی صفر و ات و یو بیا یو بیا شپاگ سلور نه پا دی هیلیم چیز ما پیام خبور شی باقی خبر گرام او خورد
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو له یو بل میلمه سره نن زه عصمت څاروان خواله کوم. میلمه مو رفیع نورزای د کرنې په برخه کې ډاکټرا لري، په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي. ښاغلی نورزای په پیل کې په دې اړه راته وایي چې چیرته زیږیدلی او لومړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلی یم په کال 1990 کې. نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ وه چې پلار مې پانتون کې استاد وو. نو بیا وروسته دغې نه زه ولاړم مکتب ته، هملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږ دکانداری کوله خیرخانه کې. د طالبانو تیر حکومت و، نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه و، خو ښه دا وه چې موږ ټولې کورنۍ درس ته مخه کړې وه، درس ته اولویت ورکولو. نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم. زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم، بیا زه هملته زر استاد مقرر شوم. ما تصمیم هم دغسې و چې کله پانتون ته ولاړم، نو په همدې نظریه و په همدې ځان ته مې یو موټیویشن ورکړی و چې زه باید ډېر درس ووایم تر څو چې دلته استاد شم. بیا د پلان سره سم هم دغسې شول، زه استاد شوم هغلته.
ولې چې استاد شئ؟ د دې لپاره چې پلار مو هم استاد و؟
اصله خبر داسې وه چې رښتیا وي د ما د زراعت سره چندان علاقه نه وه، او دا په افغانستان کې ډېر دغسې پیښي چې یو رښتې ته ولاړ شي چې هغه یې خوښه نه وي. نو بیا هغلته ما وی چې اوس خو راغلی، بله کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکړي، ځان ته مثلا یو شوق پیدا کړي چې دا پانځای سمه ووایي. نو بیا استادان می ولیدل، نو پلار می ولیدل، نور می ولیدل، رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې آیډیا درس ویم چې زه باید استاد شم، یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې وم چې په ټاپ لیول کې وم، نو بیا باید ښه درس ویم. نو بیا په همدې مفکوره مخته ولاړم، هغې یو حده ډېر حده نتیجه هم ورکړه.
تاسو ویل چې له زراعت سره مو علاقه نه وه، نو له څه سره مو علاقه وه؟ ستاسو زړه څه غوښتل چې
والله خو چې کله د ځوانان خو داسې وي چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري، اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي، هغه څه شیان ښه ورته ښکارېږي چې ډېر په مارکیټ کې داسې ښایسته ښکاره شي. خو د ما پلار به ماته ویل چې نه، داسې رشته ویه چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري. هغې زه ډېر تشویق کړم زراعت ته، مثلا وی که زراعت نه وایې وترنري ووایه، داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري. نو بیا هم ما د هغې ومنله، خو بیا مې هم دغسې د زړه نه ومنلې. ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و، خو چې بیا وروسته کله ورکې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والله دا خو ښه رشته ده.
فکر کوئ چې مهمه دا ده چې کومې رښتې وطن ته په درد خوري؟ دا مهمه ده، او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري؟ یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري، شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده، دا ښه خبره ده. په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري، بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي. منتها بیا په افغانستان کې ډېر دغسې نه ده، مثلا شی چې ته غواړې هغه ډېر کم وخت پیښېږي چې ته هغې ته ورسې. خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډېر شدید و، او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې. خو د هغې ترڅنګ دا ډېره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي.
بلکل
سمه په دې مانا چې مثلا که اوس په افغانستان کې، په کابل کې، یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی، هغه مستري ډېر ښه کامیاب دی چې هغه ډېر پوه دی. یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل، ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیانې به وي، په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر دروغزن نه شم، په ځینو به بېکاره ناست و. دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی، هغه په خپله رشته کې پوه دی. نو زه ګمان کوم چې هره رشته چې سړی ویایي، طبعا علاقه خو مهمه ده، خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي، هغه کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې تر رقابت وکړلی شي.
داسی زینی وای چه پا افغانستان که دیر پام تیوری تا دا عملی کار نشت پس دکلو که ده کرنی ده پانزی وزیعت سنگو آیا کافیز متوا چه تجربه پی ماسیلین بو که
تا یو حدا پور کابل پانتون که عملی کارو نوال خصوصا پا آقا کالو که چه ماز دکر کوله 2008 نتا 2011 چه زا اقل تاوام ده کابل پانتون که خی پروژه وی امریکایی پروژه وی چه حقوی با هم لابراتوارون تا یا اندازه سپورت کول هم به پساها که عملی کارون تا از زمینه مساعده ولا منتها خوبیا هم که دیر وی لاب خوازویم.
تاسی د آزادی رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اوری.
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیل نیالګیو باندې تحقیق وکړي؟
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق لپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده. حال دا چه مثلا نور هیوادونه کسرهی مثلا کوریا تا وگوری یا اسرائیل یا مثلا نور اغا هیوادونه چه پا تحقیقاتو که لوار مقام لدی اغا یو ده هیواد یو لوی برخه بودیجه تحقیق تا مشخصه کری چه متاسفانه کابل پانتون که موگ ده شیسه دیر پستون زکی و حتی موگ اغا زراحتی فارم چه و هغه اگه کم خپل آیت چه درلوده مثلا اگه اضافی مواد یا محصولات به چه تولید اول سیستم داست جور و پا افغانستان که چه اگه آیت به بیر تا دولت تور کولا، یعنی اگه کم پیسه چه دی تحقیقاتو نه گتل که دلی دی یا دی فارم نه اگه بیر تا دی فارم آمر نشوی کولای چه پا جای که مصرف کی دواری تا غختنه کوله او غختنه بدیم دوم را دیر وقت نیولا چه کال پی تیر وی او تا تا با ضرورت وار تخم راتلا. نو هدف دا چه اقل تا یو امکانات نو دی مالی امکانات نو دی مالی امکانات ترسنگ اگه کمی تکنالوژی چه ضرورت وی هغه نوی
تاسو ول چه ابتدایی ذکر مودی طالبانو پا لمری دوره که وکړې او بیا جمهوریت شو پانتون ته لاړې ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرې در په زړه کې خو وایست
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چی کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری طرفداران بملری منتها یو لور و یه لاسترار نایداوه چه دیر خلق تربیه شول دیر خلقو په نړیوالو پانتونو که ماستره و که دکترا و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا موگ پا هر رشته که متخصصین در لودل خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تا مقایسه که مثلا اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکا به و مثلا په صنعتی فابریکا به و دغه کارمندان به د همسایه ملکو خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمینه مساعده شوه خارج ته د تګ و راتک زمینه مساعده شوه نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت و ډیر مثبت و او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر طبعا مثلا د نامنی لحاظ شاید ټول افغانستان کې نو امکانات یې نو محدودیتونه و ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوال ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې په خپل پرې د دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه
یو شی چې ډېر ښه خوند به یې ماته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته دغه اصهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې و ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخنقاقونه اغوستي و هلکانو چې آبي رنګ یې و ډېر وخت انجونو به دیر خایسته تور کالی آغوستی و سپین به تکرای و انو دست یو دیر خی احساس به درک دسه یو 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 د خوشاله احساس به در کچه ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځین. بیا ورسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پانتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پانتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې و، شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغې لحاظ ډیر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوب را پاسېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډیر تفاوت کوي کنه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پانتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پانتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پانتونو کې ما ته زمینه مساعده کړه چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله و چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته، او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده هغه د کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته د ویروس تخمونه دي ډیر واړه، د هغې تولید مې زده کړه چې په افغانستان کې ته یو حده کوشش وکړه چې شروع یې کړو. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نه شوه، امکاناتې مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځوو. سفرونه مې هم ډېر وکړل، ورکشاپونو کې مې ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې مې په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډېر نور شیان مې چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپله په یادېږي املوک، دا په افغانستان کې نه و کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج دی. همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یادېږي چې استادانو یا محصلینو له بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعاً طبعاً، سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي هغلته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي یا مثلا که تخنیکي وي یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شیان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی و، او خصوصا په فراه کې په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه و، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېره ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایسئ؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوی ټیکنالوژي معرفي کړلا. نو دا دا لړۍ دوام لري و سمځینه کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم دغه د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا تبه کې نوی کتاب خپور کی. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې و کوم مفردات د مضامینو چې و هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل. نو تر ډېره حده دا شی و، خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې و چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان یا به یې د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به یې چانس نه ورکوله چې هغوی د هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسې په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د ما ماسترۍ او وخت ډېر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټرا ته ادامه ورکړم. نو زه په دې لټه کې شوم او یو ډېر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټرا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې د یو کې په ساته په لاسو ښو پانتونو کې دی درس وایم. نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ډی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسې زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته هم لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوتي، د مالی مسلې مشکل وي چې تاسې مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکارېږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي؟ یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکولی شو په افغانستان ته انتقال کړو.
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لکچرې چې ورکول کېدلې هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړل. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غږ اوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پرې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسډ ریزلټ نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او آسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را پیاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوئ چې د تدریس طریقه یا شیوه ده د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
سروان صاحب بیا هم راګرځو ستونزه ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپله درس ورکړی دی پرته د دیر چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناستی هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیری و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو کنه. د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شی چې کیدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دادی چې په افغانستان کې محصلین تر دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده کنه، فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته، د نور شیانو نه به کار اخیسته، خو چې ایمیل یو رسمي آدرس دی چې یو هغه رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلوده. نو د ټکنالوژۍ نه استفاده، د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل، د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله، اما پخوانی احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډېر آسانه سافتویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کړي، اساسات باید همغه د کتابچه و د حساب و د تختې نه زده کړي، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافتویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یوه دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، کاروانګرو سره مرسته وکړي یا خپل ځمکې آبادې کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا په کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغیږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم واچې، یو بل ته به دیقان باسواد ویل، چې هغه وخت کې مخ په شرمیدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یوځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ویم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولم، ډېر په کانفیدنس به مې درس ورکوله، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکوله چې ما په خپله نه و لیدلي، ما په خپله هغه عملي کړي نه وو. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه، دغسې نه کیږي، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جیری به مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پاره کې یو ډیر تجارتي لوی باغ کیناوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پاره کې ما کوم اخیری تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوې ټکنالوژیګانې چې وې، ما پاره کې عملی کړي. اگر مثلا دیونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کینولې. یعنی هم د دیونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، هم کومې ونې چې ما کینولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي. کار مثلا یو وړوکی فابریکا چې پاره کې ته روب تولید کې، پاره کې ته اچار تولید کې، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې، یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې، کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه ته شروع وکې. نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې، پاره کې هم ته ګټه کوې، هم یو څو نفرو ته زمينه د کار مساعده کوې. نو ځوانان باید وظیفې ته معطل نه وي، خصوصا په فعلي شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي، د دولت په چوکاټ کې د کار زمینه محدوده شوې.
ډېره مننه استاد،
سلامت اوسئ.
صبر وکړه، صبر ورختا ورختا نشي، صبر ورختا ورختا نشي، پام کا وزن گیا چرتا داسه مین دیان شي، صبر وکړه، صبر ورختا ورختا نشي، پام کا وزن گیا چرتا داسه مین دیان شي، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا. بیا ګور چې په داسې غرض یې اشنا شه دان شي، بام کا وزن گیا چرتا داسې مین بیان شي، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا، خولي بے وفا دي، خولي بے وفا.
Thank you. خبر چادر ٹو فٹو کنر سے نشی بم کا وزن گیا